چې د رایو ورکولو په شرایطو برابر دي د رایو کارتونه یې اخیستي دي. د رایو مرکزونه به هره ورځ 12 ساعته پرانیستي وي. د عبدالفتاح السیسی په وړاندې موسی مصطفی موسی کاندید چې ډېر نه دی پیژندل سوی او د انتخاباتو لپاره په کم وخت کې د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ. عبدالفتاح السیسی ویلي په دې کې چې په انتخاباتو کې په وړاندې ډېر پیاوړی کاندید نه دی درېدلی دی ملامت نه دی. په مصر کې د داعش پلویانو ډلو خبرداری ورکړی چې د رایو پر مرکزونو به حملې وکړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه اوریدونکو، تاسې د دې خبرونو د تفصیل لپاره لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکخي خزي ونیز خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. دا ونی مو د مخکخي خزي په خبرونه کې محموده تقوا ملمنه ده. محموده تقوا د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. د کوار موسسي کارمند ده، کومه موسسه چې د کډوالو ظرفیت جوړولو ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې د پرانستې حکومتوالۍ مرستیال او تر څنګ د سولې عالي شورا د بورډ غړي ده. یوه میرمن څنګه په یو وخت کې دومره ډیر او لوړ کارونه ترسره کولی شي؟ غواړو په دې برخه کې د هغې د فعالیتونو سره څخه تاسو خبر کړو او په دې ورسره وغږیږو چې هغه د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه لري. له نیکمرغه میرمن تقوا دا وخت زموږ سره په خبرونه کې ده. خبرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. خور ستړي مشي،
مننه. کور ودان محترم زدرسم، تاسو ستړي مشي او یو سلام قدرمن اوریدونکو ته. ډېر زیات مننه په پیل کې دا چې موږ مو د مخکښو خبرونه کې میلمانه کړل او د لقب مو راکړ. کور ودان مننه.
تاسو چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ تر کچې په ګڼو برخو کې رسیدلی، نو ښه ده چې اردوونکي هم له تاسو سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلی، فعالیت مو څه او لا څه کول غواړئ. کله چې درنو اردوونکو تاسو د دوی له فعالیتونو سره آشنا شوي، کولی شئ په خبرونه کې را سره ګډون هم وکړئ. زموږ سره د خبرونه په خبرونه کې د ګډون لپاره په 0992035540 او 0822255 شمېرو اړیکې نیولی. دا شمیرې د خبرونې په لړ کې بیا بیانوم، خو رسل له هغې چې تاسو او مونږ یې د فعالیتونو سره آشنا شو، ستاسو نظرونه به په اړه اورو. تقوا خور، اوریدونکي حتما له دې سره آشنا شول چې د ماسټري تر کچې مو زده کړې کړې دي. ولې د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه وه؟
زدران صاحب، د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل، البته تر هغې وړاندې په کابل کې وو، او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړل. وغلته مو ژوند پیل کړ. غلته لنی کمر غاسره د دې چې ډیر زر د طالبانو دوره هم پیل شوله. د جنگونو پر مخ د خوونځي دروازې تړلې وي، خو د عرب الاخا یو مدرسه جوړه شوې و چې غلته نوم یې تقریبا دغه پروسیجر ټول شان ده چې دیني زده کړې غلته کېږي. خو د معارف کوریکولم هم غلته تعقیبېدلو، او غلته ما یو څو ټولګي هلته درس ولوستله. او کله چې موقته اداره جوړه شوله، دا غینه ورسته زراغلم څو ټولګي مې د ساوی امتحان ورکړلو په کابل کې په اووم ټولګي کې شامل شوم. نو دا چې دومره اوږد خیز مې اچولی او څو صنفونه مې پرېښو، واقعا ماته سخته وه. او کورنۍ به یعنی زمونږ په کورنیو کې تشویق دا ډول دی چې داسې یو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خو دې پیل کړ او په دومره جګ صنف کې کېناستلې که ته ناکام شې بیا درسره ګورو. نو همدغه ویره وه چې ډېره زیاته هڅه مې وکړله. فارسي ژبه مې هم نه وزده، حتی املا مې هم نه وزده. د ما نو اوم ټولګي کې زه د ډېرو نجونو په منځ کې، او غلطه خو دغه کټګوري د الکانو د صنفونو په سر هم کېدله. تقریبا د اوو اتو صنفونو تر منځ عمومي او لومړی مکتب په کچه شولم، او بیا هم داسې اتم او نهم صنف متوسطه مکتب او لومړی وم. دا غینه وروسته بل مکتب ته لاړلم، درجه مې له لاسه ورکړله. ولې تقریبا په غلایق شاګردانو کې راتلم، او بیا په یو لسم صنف کې ممتازه شاګرده شولم. نو بیا د غینه وروسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم. سره چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم، دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي، خو انسان یو هدف لري چې باید څه ولولي. زما هدف طب و چې زه باید ډاکټره شم، خو له بده مرغه زه ونتوانېدم. هغلته کانکورم په هغو وختونو کې اوس مشکل و او رقابت دی عمومي و، نه د نجونو سره. ادبیات ته بریالی شولم، او بیا د خپلو استادانو سره چې کله زه وغږم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم، ځکه هغه وخت امتحان عمومي و، نو ټول راته وویل که ته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې، او که ته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده، ته به ډېر معلومات پکې حاصل کړې. نو ادبیات مې پیل کړل. پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې دا واقعا داسې و چې یو مثبت انرژي را بخله. په ټول کې خو نه خو تقریبا 15 یا 16 سمستره داسې زه لومړی شولم په پانتون کې، او بیا د هغې نه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغه شولم، په 1990 کې او 1992 کې د 2 کاله مستري ولوستله، نو وقفه پکې رانغله.
تاسو لوړتیا سره یو پونځي ته کامیاب شوي، بالاخره کزړه مو هم نه وو ولې اوم ویل بالاخره زړه مرته جوړ کو. دا یو خورا مهم پیغام لیکدوي، یعنی ډیر زمونږ اوردونکي زمونږ زده کوونکي پونځي ته کامیابی که په زړه جوړ نه وي وای دا زه نه وایم، یا باید لوړ پونځي ولول فرزن ته به انجینری حقوق او داسې نور. نو دلته پیغام څه وي فرزن که پونځي ټیټه هم وي ولې که د زړه لکومې ولوستل شي خو ولوستل شي مستقیما اروخ لاسرسی ورته موجود وي. بیا یو څوک لکه ستاسو یو خو مثال چې اوس تقریبا 4-5 برخو کې د رهبری تر کچې رسیدلی، په ګڼو برخو کې فعالیتونه کوي، یعنی یو څه ته رسیدلی شي که کار وکړي.
یقینا په هغو وختونو کې کله چې زه ډېره خواهشي نه وم چې زه باید ولې ادبیات ولولم، نو زما یو ورور هغه بهر کې اوسېدلو، هغه ما ته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار مې چې دا تشویق کړي چې باید هغه پانځي ولولي. نو هغه ما ته ویل چې په بهر کې ادارات د کانکور پروسې ته ویي، دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران په کار دي، دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زموږ په کار دي، باید تاسو یې تولید کړئ. نو هغه هلته کانکور نظر په اړتیا د ټولنې کادرونو تولیدوي، او دلته داسې چې طب پانځي وي چې موږ 40 نفر ته ضرورت لرو، شخصي پانتونونه جمع دولتي پانتونونه 200 ورته تولید کړي، 40 نفر یې وظیفه پیدا کړي، نورې بیکاره ګرځي. نو که ته غواړې کار وکړي، دا مهمه نه ده چې باید ته بیا انجینری ولولې، ته په هره برخه کې رسیدلی شي او ته باید کوشش وکړي. که چیرې ته ډاکټره هم وې او ته کوشش ونه کړې ښه درس ونه وایې، نو یو داسې ډاکټره به وي چې اصلا به مریض هم نه درځي او په نسخه به دې هم څوک نه روغېږي. نو همدغه تصمیم مې ونیوله چې صحیح ده، په هر مسله کې سړی رسیدلی شي، زه باید ښه کوښښ وکړم.
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼې؟ یعنی
یقینا زه اوس ډیره خوشحاله یم، یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي، زه ورته یم چې تاسو لږ ولولئ، پکې ولاړ شئ مخکې او مینه ورسره پیدا کړئ، د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو، ان شاء الله تاسو به خوښیږئ. ما ته
باید د ارزښت او اهمیت په سترګه وکتل شي. ډیره مننه د پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پې وکړو. بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسټري دوره هم بشپړه کړه او زده کړې مو بشپړ کړې، مستقیما کار ته راغلی کنه؟ د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډیر څه ولیدل.
ونه زوریدل، څنګه چې فارغه شولم ډیپلوم او شان مې نه واخیستی، فقط همدغه یوازینۍ اداره همدا اوس چې پکې کار کوم د ګربت رادیو و چې زه راغلم د پروډوسر پیس باندې، ما پکې دنده پیدا کوم
په هغه سات باندې
په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم. زه دا نه وایم چې زما ظرفیت لوړ و، زه ښه پوهېدلم، کېدلی شي دومره د دوی لطف و او د همغه ادارې، او دومره هم زه توانېدلی وم چې ځان مې رسولی و.
نو تر څنګه پرانیست حکومتولي تقریبا د نوي حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړیتوب هم اخیستی، یو هغه موضوع ده چې شاید ډېر اوردونکي هم پرې پوه نه شي دا څه ډول حکومتولي ده او څه کار کوي. ول تر ډېر دې ته کار کوي چې خلکو ته باید پوهاوی موجود وي او هغه چې حکومت یې لري هغه ورسیږي. افغانستاني غړیتوب لري، بیا تاسو اوس مرستیال یې دغه ځای ته چې ورسېدی، د دغه لارې اوس څه اهداف تعقیبوي، څه کارونه کوي؟
دا کېدلی شي یو چانس وي. لومړی زه د دې پاکله هېڅ نه پوهېدم، د پرانستې حکومتوالۍ پاکله ایمیل راغی، هغه فکر کوم ډېرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپلې این جی او یا هم د خپلې ټولنې نه یو داسې کس را معرفي کوي چې هغه ستاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي، نمایندګي مو وکولی شي، او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ، لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل، او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي د هغو تحصیلي اسناد پکارو. دا مې ولېږل، نو وروسته له څه وخته فکر کوم چې د دې دپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوې وه، هغه د مدني ټولنو فعالین وو. د مدني ټولنو فعالینو د ته یو پروسیجر جوړ کړی و چې باید یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کې د مقاله یې څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد یې څومره اخلي، او په ضمن کې د دفتر هغه تجربه یې او بیکګراوند یې څومره کار کړی هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسسې په غړیتوب مې پکې ګډون کړی او پکې بریالی شولم. وروسته د هغې نه دې کې 40 کسان دي په پرانستې حکومتوالۍ کې، چې 2 نفره له خپله اداري امور څخه دي، او 15 نفره د دولت معینان دي، او 15 نفره د مدني ټولنو فعالین دي، او 1 نفر د خصوصي سکتور څخه دی یا د اتاقای تجارت څخه، او 1 نفر هم له اکاډمیک ارګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپل ولسمشر ټاکلو او بعد ماوین هم هغه ټاکلی زه انتصاب شولم د دې ماوینیت لپاره په انتصابي توګه زه دې ته راغلم او دا په لنډه توګه ووایم چې د دوو کلونو لپاره یې دوره وي تر 2019 پورې موږ وخت لرو د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګوی وي شفاف وي او حساب راکړي یوولس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د دوو کلونو په ترڅ کې به دا پلي کوي داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي یو درد ورباندې دوا شي بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شول او کنه شول او څومره په دې کې موافقه و دولت او څومره په دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې تقوا تاسو یو میرمن یې ولې د ګڼو خزینه بنسټونو لخوا د میرمن لخوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي تاسو رهبرۍ ته رسېدلې او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپل درته ایمیل راغلی او هغه مو ځواب کړو فکر کوئ چې یو څه کار شوی دی دې لپاره چې فرسان که تاسو میرمنې وړتیا ولرئ یو ځای ته رسېدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دی او یو څه سړی ورته خوشحالیږي شرایط موجود دی اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي او دوی باید ځان ورسوي د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی لپاره مساعد دي باید کورنۍ دوی سپورت کړي دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډیر زیات توپیر موجود دی هغه په دې معنا نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري بلکې یو خدا ده چې د ښځو د پاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وو او په ضمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د دوغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي او باید په ظرفیت باندې کار وشي ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وایي خو یوه داسې مدرسه چې هغه مور ده چې اوه کله ماشوم ورسره وي د هغې په فکر کې نه وي ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي او دغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د اوو کلونو دپاره یا د اوو نه ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه با کیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده
نو د رهبرۍ په کچه باندې یعنی څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عملاً وینئ تر څنګ یې پرانستې حکومتولي لارې د لپاره چې اوریدونکي هم لږ ډېر پوه شوي څه کارونه مو تر اوسه کړي دي او لا څه کول غواړئ
د پرانیست حکومتولۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه څلور ویشت کسه البته اولس کسان وټاکل تشکیل بشپړ شول د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو کارونه زموږ څه وي یعنی یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو په هره میاشت کې موږ غونډه لرو د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي او بل د پرانیست حکومتولۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تېره شوې ده او په ضمن کې اووه کاري ګروپونه دي په دې پرانیست حکومتولۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې معینان هم دي پکې مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی هغه تعهد موږ ته دوی راپور کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړه و دومره کار بشپړ شوی دی او دا په دې حد کې دی او دغه کارونه دا ډول تللي یو غونډه نیسي د کاري ګروپونو په هغه کې موږ ګډون کوو او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو
له دغه فعالیتونو یعنی که نظر موجود وي تاسو دسي رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي که تاسو ته راپور درکول کیږي یا ژمنتیا درکول کیږي د عقل په هغې باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی
زدنا سب کار دولت مخکې هم کول هغه چې په هر ترتیب و څومره چې و هغه و هغه موجود و خو د فشار یوه قوه موجوده نه وه او د پوښتنې یوه قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی اوس دا د پرانیست حکومتوالۍ هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي په دولت کې ګډ شي او دوی پوښتنه وکړي او دا د ځان وبولي نو مدني ټولنه خو د خلکو
د سړک تاسو له جوړول نه د جوړ شوی د حق به خلکو ته ورکړل
شي ځکه چې دوی کله چې مخته تعهد راکړي موږ دا غو پښتنه ورڅخه کولای شو نو زه فکر کوم چې وس یو څه به تر ده کله کار ځندېږي موږ ورڅخه پښتنه کوو چې دا کار ولې ځندېدلې دی دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو مخته تعهد راکړو په دې شکل ولې مخته لاړ نشول کله چې تاسو ژمنه کوي ولې پکې پاتې راغلي نو هدا اقل دومره شوی دی چې مخته هغه کار مخکې هم نوي تللی مخته هغه معقول دلایل ویلې شي چې دا په دې دلایل دلایل کار تلاش
تاسو کارونه خورا زیات درین چلور نور برخی لا پاتې کیږي چې په وغه کې گو وخت خبرونه هم کم بی اور دن کی اتمن ستاسو ل فعالیتونو ساسو لکړنو لزده کړو سره لګ ډیر آشنا شوی دی نو بد دو دوی د لامخ کې باید ورغلی وای خو منتظر دی اور دن کی دوی ته ورزو او هغه اور دن کی چې دا وخت زمونږ د خبرونه سره وصل شوی دی خبرونه اوری باید ورته یادونه وکړم چې زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دی 0999 45 30 بل شمیره دا 0998225515 تاسو د مخکې خزه اونې ز خبرونه لازه دی رادیو څخه په ژوندۍ بڼه او اوریدونکو را سره ستړي مشي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. او ګران خور سلام محمد کاظم
ژوندۍ نن له تاسو سره ډېر زما خبرونه د بخیر راغلی ستړي مشي مخکې اړیکه اوسه د غختل می درشم ولې انتظار پات شوي بخنه کوي بخیر راغلی مهرباني.
د دې باندې کوم اکنام خورجان چې کوم ذکر کړ او کوم وجبې چې ورته دا کینون د سایل ورده د درنګ محترم وکین چې وی ول چې دومره مو د دیاتو پر دې ته کامیاب شو د دې خوښنه او اکنام موږ د سیسټم سره غریوانو چې کوم پر دې د مشکایې وصول خوښمو نه خو بیا مو کله چې شروع کړو په شروع کې بیا مو اړیکه د دا نو ذکر کې خو سروان سماکم وکنم د خور کارونه چې کوم کارونه چې کړی دی لکه پار کې او پسول په بخ کې او په
مهرمنی هلته لرو په دې برخه کې د پرانستې حکومت والی نمخ کی خبر وای
معلومات د قدر ور دی او ذکر هم په دغه چار کې کړی دي خو متاسفانه چې هغه اوس هم مثلا لیر پاتې دي باید په دا خبرونه کې راولو او دې ته
خیر اوس واکسب د پولایتونو کې دوی دوه کارونو څه نتیجه ورکړي کنه یا هلته هم دوی نظارت لري کنه درته به ووایي ډېره مننه ستاسو لاړې کنه دا چې د محمود تقوا فعالیتونه مو وستایل او تاسو زموږ خپرونه اورئ بل اوریدونکي ته ورزو ستړي مشي تاسو راسره خپرونه کې مهرباني مهرباني اړیکه مو راسره وصل د ازادي راډیو ده اردن کی خبرینه کی بل تا ورزو تاسو را سره دا وخت استډی مشه مهرباني را سره یې
بره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ کوم ځنه مړ کېنی ولي مهرباني.
بله
بله ځان د معرفي کړو ورور کوم ځنه داړي کېنی ولي
مننه جام بل مند ولایت
نوم دې چیرې
علامه حاج ګل محمد.
ګل محمد ورور ډیر زیات خیر الله خبرونه ته مهرباني نظر دا ورو
دا خورکې څه ما دا غیله دا چې یو اجزا چې کوچنیان راوړي یو سم راوړي دا چې یو ژوندې راوړي یو مړ راوړي دا په اړه کوم معلومات راکې
په کوم خبرونه اړوند پښتنه نه داستاسو مونږ یوازې د دوشنبه په ورځ دا وخت د مخکخو فعالیتونو باندې غږیږو چې دوی لکټر لګه د ټولن لپاره څړول خدمات تر سره کوي او څنګه د موقفیا د ریزای تر رسیدلې دي نو په دې اړه کتا سره سره خبرونه کوي ډیر به خوي نه دا چې پاشیدلې پیغامونه الله تاسو ولرو بل اوردون کې سره شته ستړي مشي د رادیو غږ مو بند کړئ موږ سره د ټلیفون لاره وغږیږئ خبرونه کې را سره یې ستړي مشي د اردن کې اړیکه باید اوس لږ ځکه چې د رادیو غږی وو او موږ کې اړیکه صفانه لرله ورس اردن کو تاسو بیا درزو شمیرې مو دي 0999 203 540 بل شمیره ده 0998225515 اردن کې لږ ډیر ستاسو لپاره سره آشنا شو مستاینه موجوده ده ولایتونو کې هم د نظارت دا کچشته کنه یوازې اوس پر وزارتونو او دلته په ریاستونو او کابل اړوند ده
کله چې د پرانست حکومت ولې لپاره وختونه وشول چې بعد انجوګان او مدني ټولنې خپل استاد غلط معرفي کړي نو دا ولایتونو څخه هم د خلکو خپل اسناد را لګلی او له مرکز څخه هم او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې د فعالیت کوي هغه هم خپل اسناد لګلی او غلطه نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنی ټول افغانستان څخه استاد لري د غلطه چې د پرانست حکومت ولې غړیتوب لري او په زمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي هغه داس تعهد را کړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لایکو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لایکو بیا د هغه راپور دوی مخترا کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو او بیا کله چې دغه یو داور بشپړ شي دغه تعهدونه ټول پلی شي بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې اډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راپور راټولوي بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او ډی پی په چوکاټ کې راکړل شي تر کومه حده پلی شوي دي او څومره خلک د دې څخه رضایت لري نو داسې موږ نه کوو چار ولایت ته لاړشو ځکه چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفر او بل امنیتي شرایط نه ایجابه ویشي بعد موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو خو هیله دا ده چې د ټول افغانستان په بل ډول کې د او جی پی لپاره کسان راشي او غوي تر موږ فعال وي.
تر څنګه تاسو د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د بورډ غړی یې، هلته مو دا کارونه څنګه دي؟
د سولې په عالي شورا کې زه تقریبا د همدغه شپږ نوي کال په پای کې زما معرفي شولم چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ورسره لرلې چې هغلته باید غونډه ولرو، خو معمولا د بورډ غونډې په کال کې 2 ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورډ چې په خپله بورډ کې د ښځینهو تعداد کم دی او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري، د دوی څخه غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه. بیا زه خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده، نوم یې نه را یادېږي. دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول. کله چې دوی غونډې کېږي موږ به د خپل ولایت نمایندګي کوو، کله چې هغلته شرایط خراب دي د دې مسایلو او په ضمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په هغه بورډ کې او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغو فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخې ماسټري لرئ چې طبعاً که زده کړې چاته ورکوئ یا لږ تر لږه تدریس کوئ، د ته به هم یو اړتیا وي، ضرورت وي. دغه برخو ته مو هم پاملرنه کړي چې څو مېرمنې وروزئ یا کوم پوهنتون کې درس ورکړئ یا ښوونځی ایجاد کړئ، دغه برخې ته پام شته؟
علاقه خو ډېره لرم له استادۍ سره چې به زه استاده شم، خو متاسفانه 2 ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی، خو بریالی شوی نه یم، اما بیا هم ماته نه یم او دا تصمیم لرم چې بعد زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي، هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ وو او ماته خپل انرژي مصرف کړی د درس را کړی دی، هغه به زه په یو نوه زه د دې وطن بچو ته زه هغه باید ادا کړم او هغوی ته باید درس ورکړم. په شخصي پوهنتونونو کې مې درس ورکړی دی، په ژورنالیزم پوهنځیو کې معمولا ځکه ادبیات پوهنځی ډېرې نشته دي درس مې ورکړی دی او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دی د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې
ترڅو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
تر څنګ تاسو که دا کارونه لا درته ډېریږي، فرضاً امتیازات مو هم ښه کېږي، ډېرې ګڼې افغان مېرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې، ولایت کې، په هر ځای کې تقریبا، داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسېدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی، اما زه ډېره چې ستړی یم یا پکې ډېره ګرځم هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې باید زما خیر یوازې مېرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅوک خپل حق ته نه رسېدلی نه دي، که هغه ښځه ده او که نر دی که ماشوم دی، هر څوک له خپل حق څخه بې برخې نظر په دې شرایطو چې موږ لرو. خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري، ادا اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټ هم کېښودلو چې البته هغه ډېر پایدار نه و، د وردګو د ځوانانو د همغږي مرکز په نوم چې اوس په لږ د نامه په توپیر سره بیا هغه ځوانانو را ژوندی کړی دی. دا بنسټ مو جوړ کړل او بیا د ډېرو استادانو سره هم خبرې وکړې. کابل پوهنتون کې ځوانان وو چې دوی محصلینو ته چې هغه کسان چې د 12 څخه فارغ دي، ځکه هغلته امنیتي شرایط ښه نه دي او په ضمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده، هغوی مو راوغوښتل. موږ خپل یو شخصي پوهنتون لرلو، د هغوی په هغه پوهنتون کې مو ځای په ځای کړل او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ، مطلب په یو نوم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې موږ درس ورکوو په نوبت سره، یوه هفته یو استاد، بله هفته بل استاد، دې ته تدریس وکړلو، درس ور زده کړو، حد اقل دوی په یوه میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل. او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام او همیشه داسې پروګرامونه تعقیب کړم او جوړې کړم. خو متاسفانه چې هغه دوستان چې ما سره په هغه ډله کې وو هغه یو څه وپاشل
شول. سوچ هم نه و. خیر مونږ درته یاد کړو که چېرې د خیر ښېګڼې کار کوو، ډېر ښه کار دی، خلک اړتیا لري ورته. که تاسو کې دا توان وخت و نو دا به ښه وي. خو اوریدونکو ته ورزو چې دا وخت را سره وصل دي او ستاسو له فعالیتونو سره لا ډېر آشنا شوي.
خدای خورکی سره ډېر بس خدای پاک دې ته ژوند ورکړي، خدای پاک دې نورو خورکیانو ته مونه ځوانو طاقت ورکړي چې ملت او وطن ته خدمت وکړي. اورې
اورو بالکل ځان دې معرفي کړه.
زما خپل عیالونو بچیان چې دي سواداره دي. اورې نو زما هر افغان ته وروره دا بس وسط چې وروره باید چې موږ ته چې د تعلیم او بې علم نه یو، نه تعلیم او علم باید چې وکړو.
نو تاسو خو نوم وانه سرور، اما په فرضاً محمود تقوا په څو برخو کې فعالیتونه لري؟ څلور پنځو برخو کې فعاله ده. سهار نه مخام پورې شاید مصروفه وي او یا په کور کې هم دا فعالیتونه وڅېړي. یعنی یو میرمن باندې که داسې باور وشي چې څو کارونه کولی شي، فکر کوي دا یو سم باور دی؟
و خو سم باور دی وروره، که چې څو خو زه به تاسو خبره وکړم. زه ډېر ستړی یم، ډېر مینه پاک اور مگر نہ بے حل مسڑے دی تعالی ولس او وطن ته خدمت نش کو ولا هغه
خیر اوس تاسو پیغام اساس فعالیتونه وستایل او ویل چې موږ خپل کور کې هم سواد زده کړو او فعالیت ته تعلیم ورکولو دغه ته زمينه برابر کړې. د خیر اوس اردن کې تاسو پیغام نه چې له هر ځای کوم ځای هم اړیکه نیولې و. خیر اوس بل اردن کې ته ورزو چې د خبرونه کې را سره د استړی مشي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ، کوم ځنه مړی کني ولي؟
زادران سے تاسو محترم نو پورته سلامونه مې کوي. اغه امیر د جلال آباد خبرې کوي.
خیر اوسې اغه مې ډیر زیات په خیر راغلی، استړی مشه. مهرباني.
سلام سي خو واقعا چې نه استعداد قابل صدر ده او د دې فکر ته وو وايي چې ډیره مبالغه نه تقریبا د مملکت په سطح استعداد لري او ډیر ښه فساد او بلاغت لري. یقیني چې نه استعداد کې سب شوبانه
خبرو کې خطې
زلانه مشخص یو مشخص دو پختنی تریلر ما
پور مهربانی
یو دا چې دوی دا دینیز دا کری که دوی پا دا رابطه بانی یعنی دا مونگ نوائیو که چر دا خبیات انگلیسی هر شیدا خو بلکل یعنی دا خو سیده باجوی سی دوی دا دینیز دا کری که پا دا اندازه بانی کری چه کتابی چاپ کره وی او دوی مصانه سی پخفل دی وی نو مونگ دوی بانی ویارو استخار کهو او وزن دی کهو خدا چه چه توی نو دا بگیر خو نو او بلا خبر اخی نشاره دو کلا یو خور ویلی چه یو مثلا یو چاته یو پروژه دا یو سیدا ورته وی یو پتری دې نه موږ نظارت کوو چې چیرې ته هغه د غکار په صحیح صورت سره اجرا کړی نه وي دوی بیا آیا د سیمه مرګي سره چې اجرایي مرګي چې دوی اجرا کوي
کار شوی دی. منګورونو هم کار کړی دی. تاسو دوی یادونه وکړه چې دوی څه کړی وای خبر وو. او بله پوښتنه وه، مهرباني که ځواب ورکړئ. اغه میر ته
لومړی پوښتنه، ما خپل تر هغه حد چې فرض دی په دین کې زده کړه او په هیدل ور باندې فرض ځکه په تیار کې سره په دین کې نشی تللی، هغه مرمه د ځان د فرض زده کړه کړي. خو زدران سره خپل پویګ د هرې برخې هغه مسلکي کسان معلوم دي که زه اوس د ادبیاتو متخصص یم او زه په دیني برخه کې کتاب ولیکم او فکر کوم چې ډېر به پکې ضعیف وم نسبت دې ته ځکه ملا صاحبان او دینی عالمان شته دي ډېر غلطۍ به پکې وکړم. او بل دا چې دغه دینی موضوع چې دا ډېر د احتیاط نه باید سړی پکې کار واخلي. خدای ما کړه داسې کار شوی وي چې هغه زما له قلم څخه تېروتنه شي وي او ما بسته ملت او خلک په ګمراهۍ کې.
البته دوی ویل چې په دې برخه کې ستاسو فعالیتونه یعنی اوس هم موږ په ویاړو کنه که یو وړاندیز وو. البته نور خویندې شته په دې برخه کې کار کوي، موږ د خبرونې له لارې راتلونکو معرفي کوو. بلې پوښتنه لرله،
که څه شرایط ویلي وي او کتاب لیکي نو زه دا ژمنه کوم چې زه به کتاب ایډیټ کوم او زه به ورته لیکم دا ژمنه به زه وکړم. او بله خبره دا وه چې موږ خو اجرا مرجع نه یو په دغه پرانستې حکومتوالۍ کې، خو موږ د هغې څخه نظارت کوو او موږ پوښتنه کوو او موږ شفافیت رامنځته کوو. دولت باید موږ ته حساب راکړي، ځکه دولت پروګرام موږ ته راکړی وي چې دغه پروګرام او دغه تعهد موږ په دوو کلونو کې پلی کوو، دومره یې بودیجه ده او په دومره ولایتونو کې او دا به دومره وخت کې تمام شي. هر څه موجود وي، هغه پلان یې راکړی موږ ته مطابق د پلان د دوی په غونډو کې موږ ګډون کوو، د کاري ګروپونو په چوکاټ کې، او هغه ګورو چې کار څومره مخکې تللی دی او که مخکې نه وي تللی موږ ورباندې فشار راوړو او موږ پوښتنه کوو چې دا ولې مخکې نه دی تللی. او ومې ویل مخکې چې کله د پروګرام ټول بشپړ شي او تعهدونه پوره شي، ووایي چې تعهدونه وخت تمام دی او تعهدونه بشپړ شول، او که کوم یو پاتې وي نو د هغو باید معقول دلیل وړاندې شي چې دغه تعهد ولې نه دی پلی شوی. او په ضمن کې د موږ نه وروسته یو بې طرفه مرجع او یا هم نړیوال متخصصین راځي، د دې ارزیابي کوي او هغه بیا راپور ورکوي ولسمشر ته او د دې ترڅنګ چې موږ هم راپور ورکوو.
تاسو خو به مخکې یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډیروالی او ځینې ستونزې. که خلک داسې یو مرکز ته چې خلک فرضاً تاسو راپور درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک ولسو کلونه ریسې نه ده جوړ شوی، فرضاً د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوې ده ولې کار نه ده شوی، همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نور غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي ولې کار نه پ کېږي. یعنی خلک حداقل تاسو ته یو شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوې وه، تر اوسه پورې کار نه ده شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ؟ تر حکومت یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا، د دې ترڅنګ چې هغه غږ به رسوو خو موږ هغه تعهدونه چې فکس موږ ته راکړل شوی دی، یعنی یوولس تعهده د دوو کلونو راپاره راکړل شوی دی، یو هغه څیړو، د هغه نظارت کوو، په ضمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپله د مدني ټولنو دغه د پرانستي حکومتوالۍ د مدني ټولنې اړخ نیولی دی چې دې پاره چې په همدغه چوکاټ کې همدغه څلور دېرش کسان ځایېدل همدغومره ظرفیت دی او په ټولو هېوادونو کې همدغس ده. دې پاره چې موږ نورې مدني ټولنې راګډې کړو، موږ د دې دپاره په یو پروسیجر باندې کار کوو چې نورې مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایاتو په کچه باندې را شاملې کړو، خو هغه فقط اجرایوي صلاحیت ونه لري بلکې د
تاسو کولی شئ د فشار راوړی په حکومت باندې؟
یقینا
نه، تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ.
نه، موږ باید ځواب ورنکړو ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوه یو، او موږ خپل پروژې نه امپلیمنت کوو، یعنې موږ پروګرامونه مخته نه وړو، موږ د هغې لارې هم کولی شو فشار راوړو او حتی وړاندیزونه وکړو، حتی له ولسمشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو.
چون خبرونه ستاسو د فعالیتونو د مخکې ښځو اړوند ده، دلته ښځو ته هم خاصې ژمنتیاوې په پام کې نیول شوي دي که نه؟ عمومي پرمختیایي پروژې دي صرف
د ښځو لپاره هم په پام کې نیول شوی دی چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی، البته نور تعهدونه یې هم دي، خو یو تعهد دی چې د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دوره د پرانستې حکومتوالۍ کې جوړوي، او وروسته به دغه ژمنه چې د موږ سره یې کړې ده ته به دا به غځوي نور ولایتونو ته. د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف به یې ښځینه قاضیانې وي دا به جوړوي، او دا یو مهم حرکت دی. فکر کوم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجالونه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي ته رسیدنه نه کېږي، د ښځو خو پرېږده، نو که اختصاصي محاکم جوړ شي دا به یو
اختصاصي محاکم. یادونه مو وکړه په دې برخه کې ګڼ زیات انتقادونه موجود دي، دا چې صحرایي محکمې او داسې نور شیان دي محاکم کېږي په صحرا کې. البته خلک په د خپرونې په وروستۍ برخه کې د نیمې نړۍ په خپرونه کې هم په ورته موضوع غږېدل یو، د لپاره چې اوردونکي لا ډېر پوه شوي کې خپرونه هم را سره واوري. اوردونکي ته ورزو چې له میدان وردګو را سره پاړي کې کېدی، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه ډېر زیات او زه درم سره تاسو ته کورته سلام وړاندې کوم. کریډیټ مې ډېر زیات کم دی، بخښنه غواړم. خو یو وخت نه درنه چې هغه مخکې دا تیرونه نه بل مخکې دوشنبه باندې هغه وګمه سبا امیر تاسو مل ما کړې و کدیغه دغه تکرار بیرته بیا کېدی، ما وانر مې درته ډېر زیات مونږ غوته پته ماشي، خو مونږ وانه وې دلته نو بد بختانه کې بیا تکرار کې دغه راتلونکي
شم به خبرونه بل هم لرو. بیا چهارشنبه 12 نیم بجې تکرار خبريږي، تاسو له تکرار نه هم نوې خبره. اوس بیا د هغې خبرونه تاسو کولای شئ زمونږ د انټرنیټ لاره زمونږ ټول خبرونه واوري، البته څومره چې خبرې شوې دي هغه ورځ ته لاړ شئ د محل ویش لاره هغه واوري. که تاسو ډیر ورسره مینه لرئ دا غل لاره ولې نن دلته د محمود تقوا سره غو محمود تقوا سره غږیږو د دې فعالیتونو ته تاسو کوم نظر ګورئ؟ مخکې ویلې چې اړیکه مو پرې کېږي، پیسې مو کمې دي، بیلنس حتماً ختم شوی دی، بل اوردونکو ته ورزو چې دا وخت را سره پاړي کې کښته ستړي مشي. مهرباني.
بله، سلام علیکم.
زدرا وعلیکم السلام.
ګران خور سلام. امیدالله
ځوان امیدالله خبرې کوي؟
بله.
ډېر بخیر راغلی ستړي مشي له هلمند نه. مهرباني، ستاسو نظر پیغام وړاندیز یا پوښتنه کلرې و اوري سره.
نظر می داو د ګران خور څخه ډیر زیاته مننه چې سادهګات په بخش کې ډیر ستر خدمت کړی و زموږ هیوادوالو ته. د ګران خور څخه پوښتنه داده چې دا بلا نور خپل زده کړې ته کومه حد ورسوي، او خصوصا د هغو ښځو چې کډوالې دي او یا په نور هیوادو کې د هغو ته کوم خدمت کړی دی، او خصوصا په هغو پښتنو ولایتونو کې کوم خدمت د هغوی ډېر تعلیم سره
ډېره فاصله لري او دې په هغه بخش کې خدمت کوي. خیر اوسې، ستاسو پوښتنه مو او ممکن وروستۍ اړیکه وه، ځکه چې بیا د خپرونې یوازې شپږ اووه دقیقې پاتې کېږي چې د خپرونې هم ګڼې پوښتنې پاتې دي چې محمود تقوا باید ورته ځواب ورکړي. دغه اوریدونکو ته به څه وایې؟
مننه له قدرمن ورور څخه مننه یې وکړله. کور ودان ستاسو مینه ده چې موږ ته ډېر ځای رسېدلی یو. زما تصمیم خود زده کړو لپاره نور هم دی، خو هیله لرم چې زه ورته ورسیږم. اوس په خپل اسناد کار کوم، د پی ایچ ڈی لپاره هغه برابروم، ځکه چې
دومره ډیر کارونه پرېږدی نور درس کوای.
پی ایچ ڈی حاضری نه لري چې بعد همیشه ورته حاضر وي، ځکه هغه یو ریسرچ دی چې ته به ریسرچ کوي په یو مخ.
یعنی دلته به کوای، ما هدف داسو شاید افغانستان نه بیرون
نه، شاید افغانستان نه د باندې وي، خو لګ لګ به ورځم. یعنی په یو میاشت کې یا دوه میاشت کې یو ځل کېدلی شي، یا په هندوستان کې هم پېښور کې دي ځایونه کې وي. او دوهمه پوښتنه د محترم ورور چې دغه ولایتونو کې چې د میرمنو دپاره یې څه کارونه کړي دي. نور ولایتونو ته خو متاسفانه زه نه یم توانېدلی چې ولاړه
شم،
او نیت لرم. کله چې نیت لرم نو انشاءالله دا مې هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ به کوي، تر څو زه میرمنو ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي حداقل هغو ته ورسیږي، او حداقل د یو پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکړي.
تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کېږي، ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی، وړتیا لرئ، خو څومره دا ټول کارونه څنګه سره منسجم کولای شي، څنګه مدیریت کولای شي چې تاسو پنځه شپږو کارونه یو ځای مخته وړئ؟
دسته زه البته د خبره چې کوم داسې یو نوه غرور نه شي چې خدای وکړي، وایي ښه مانیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي. زه اکثرا کېدلی شي په ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي، یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي، یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي، ولې زه جسمن ډېره پکې زیاته ستړې نه یم، خو مغز مې ډېر پکې ستړې دي. کله کله داسې هڅه کوم چې بس د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کښېنم، خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاک له زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې پوهولې وه او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه، د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې، یا هم په سختیو کې تا د هغو دپاره څه وکړو.
بالکل، دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره. نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ، لکه تاسو زده کړو ویلې، د هغې تر څنګ دغو کارونو ته دغه ټول ته دوام ورکولی شي
انشاءالله. په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم، او که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم.
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلي، سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشي کار وکړي، که نه په همدغو برخو کې تاسو ته در سپارل شوي دي، سوله عالي شورا، هلته پرانستې حکومتوالي، هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره، کډوالو لپاره کارونه، د دې تر څنګ دغه ته لیوالتیا لرئ؟
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله، او یو وخت کې مې تقریبا تېره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم، خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم، او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی. نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم. ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیو چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم، هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم، هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي، او دا به زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم.
او اوریدونکو چې نورې له دې وروسته اړیکه نیولې ده، تنګیوال همدارنګه نورو وروڼو چې زمونږ تخنیکار سره خبرې کړې ولې، غږ نو خبرولې، ستاسو له ولایت او سیمې څخه دې ستاسو نه مننه کړې ده. تخنیکار موږ ته د یو پیغام پریښودو، تر څنګ چې خبرونه پای ته رسیږي، که وروستۍ هڅې مو راته ووایې، لا څه اهداف تعقیبول غواړئ، څه خدمت کول غواړئ، او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسیږي، ولې خورا زیات خندونه پر وړاندې دي، څه پیغام لري، څه کولای شي یو ځای ته ورسیږي؟
زدران صاحب، لا یکلف الله نفسا، څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده، زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ته ماشومانو ته ټول ځورېدلي میلاد ته څومره مې چې واس دی، او څومره چې زما سهم دی د خدمت، زه به هغه ادا کوم او د خلکو دپاره به کار کوم، او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو دپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه په کمپاینونو ترلاسه کیږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ستاسو په څیر ګڼ نورې میرمنې نجونې شاید ځورېږي له ورته حالت نه، او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک ځورېدلی وي او یا په ستونزه کې وي، دوی خپله د ځان دپاره ممکن ډېر څه ونشي کولی، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ونه کړي، او په ضمن کې زه د دوی له محترمو کورنیو څخه، له نارینه وو څخه، له وروڼو څخه، له خاوندانو څخه، د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخته د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي، زه مطمئنه یم چې د دوی باور نه ماتوي. که باور یې مات کړل او زما کور ته د راشي، زما دروازه دې وټکي.
زیاته مننه محموده تقوا په خپرونه کې لګډون، چې دوی مخکې ښځې ورځې په څیر په یوه دې خپرونه کې راسره میلمانه وایي. ستاسو له فعالیتونو کارونو نه مننه. اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې راسوئ. خیر اوسې ستاسو ګډون. درنو اوریدونکو له تاسو نه مننه. که په افغاني ټولنه کې یا په حکومتوالۍ کې د ښځو د ونډې په اړه ستاسو پیغامونه پاتې وي په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره راته پرېښې شي. دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه ستاسو دا ښه فعالیتونه او ښه پیغامونه به د پنجشنبې په ورځ په 12:30 بجې موږ درته خپرو. دا خپرونه چې ما یوسف ځدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي. په راتلونکو څو شېبو کې د نیمې نړۍ خپرونه اوري چې مسعود نیازی چمتو کړې ده. د خدای پامان.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونې په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو په ډیریدو خبرې کوو. ولې ورځ تر بلې دغه سي محکمې ډیریږي؟ آیا صحرایي محکمې له شرعي او قانوني اړخه مشروعیت لري؟ حکومت او نورې مسؤلې ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟ په دې برخه کې به د عامو خلکو، مسؤولو بنسټونو او د دیني عالم نظرونه ولرو. هیله ده تر پای راسره مله اوسئ. دا د یوې میرمنې د صحرایي محکمې بهیر و چې د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور د کلي د مشرانو لخوا پرې د سنګسار حکم صادر شوی و. دغه ښځه په یوې کنده کې کېنول شوې. یوازې سر ښکاري او سړی په ډبر ولې نوموړې چغې وهلې او زارۍ کولې. خو خلکو د ډبرو ګزارونه تر هغې پورې پرې وکړل چې له وجوده یې سا ووته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې لیدل کېږي چې حقوقي او نورې قضیې د دود او دستور له مخې فیصله کېږي. که په کومه سیمه کې یو جرم ترسره کېږي، اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړېږي او صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې اکثره وخت ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي، نو د هغې نظر ته پام نه کېږي او ټولې پرېکړې د صحرایي محکمو د مشرانو په خوښه کېږي. ښځو ته اکثره وخت له کور څخه د تېښتې او نامشروع اړیکو په